گرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوي اوربند په دوهم ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلي چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لرې کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه یې وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیونی وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلوونکي په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په حق له معلومات نه دي ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې ده. د طالبان حکومت سره کال دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینتی په امریکا کې د یو افغان زندانی د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب تر سره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واک ته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د اساسو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندیدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحه د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی وو. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت یې چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت نه ځي. که چیرته دا لایحه د امریکا نو هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنې هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورنی تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د روانې غونډې د اعلامیې یوه مسوده د مشترک دفاع په 15 ماده ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړ کړي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله به احترامات مقبول کی قدر منو کول لای زکان کو زبرش نغم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واسم د اوم ټولګي جغرافي مزمن د ولسم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکي به تر هغو جوړ او صحتمند اوسېږي او د صحت جامې به مو وطن وي. درنو زده کوونکو، دا چې زما ستاسو د نن ورځې لوست دولسم لوست دی، نو هیله ده چې د تېرو ورځو لوستنه مو په پوره او دقیق ډول سره زده کړي اوسېږي او نوي لوست عملګي ولري. مخکې له دې چې درنو زده کوونکو ستاسو نوي لوست پیل کړم، تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. خوږه ګلالي زده کوونکو، زما ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع بشري جغرافیا، اقتصادي جغرافیا، قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له ناتیایي مینه پیل به تشپړې میمې سي پیبرې. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زما ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دي: لومړی بشري جغرافیا، دویم اقتصادي جغرافیا، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو، د پرته توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ استاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویې وچې کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسیږي. نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خوږه ګلالي زده کوونکو، په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویې وچې کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د آسیا د لویې وچې د کسانو کوم شمیر چې و کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول، د دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه سپله چې په آسیا لویې وچې کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکې ژوند کوي، د دغه وګړو د ډکې او لږ نه پوز سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویې وچې په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي، په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و، په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام او تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو، په هغو سیمو کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم، د کرنې او مالداري پراخې ځمکې، د صنعتي فابریکو موجودیت، ښارونه او سوداګري، بندرونه، ترانسپورټي ډېرې لارې، د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکې وشي، د نفوسو شمېر هلته مخ پر زیاتېدو دی. یعنی په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمېر زیات وي. او په غرنیو سیمو کې چې بیا درنو زده کوونکي دي، په هغو کې په اوږدې موده کې چې سوړ اقلیم لري، کرنیز حاصل ځمکې لږ وي، صنعتي فابریکو نشتوالی پکې موجود وي، ترانسپورټي وسایل او د لارو کمبوتیا وي، لارې خراب وي، د کارونو پیدایش پکې کم وي، روزګارتیا پکې زیات وي، نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویې وچې کې زیات نفوس لري، درنو زده کوونکو، د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی، چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپله اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی. همشنان درنو ګلالي زده کوونکو، په آسیا لویې وچې کې ژبې چې دي په خپله د آسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو، په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د ژر پوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي، او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دری، فارسي او ترکي ژبې دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې دینونه چې دي، د آسیا په لویې وچې کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه د کوم چې د لویو دینونو دینونه په دې کې میشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي، یعنې لرغوني ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو له مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه که هم مسلمانان په مختلفې سلنه کې استوګنه لري، چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې، مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د آسیا د لویې وچې لرغوني آینونه چې دي، درنو زده کوونکو، بودایي، بهرنمایي، شنتو، کنفیسیون او داس نور دي، چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د آسیا د لوی وچې نه جات شي، د آسیا خلک درې رنګ لري چې یو سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګ تور نژاد لرونکي کسان دي. یا هم ورو تاسو غنم رنګ انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځني آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي، او ژړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنګ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګل لیست زده کوونکو، لکه څنګه چې د آسیا لوی وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې په خوا د آسیا د لوی وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی لومړنی سر و چې دغه کرنه او مالداري پیل کړی و، زیات پیشرفت نه وکړي، خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همچنان درنو زده کوونکو، د آسیا د لوی وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا او وی لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښ کې کرل کی، چې په دې ورستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځنګړي ډول په هو هی ودونه کې چې صنعت یې ډیره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوې دي او زیاتوالی پیدا کړی دی. او د دې ترڅنګ د چای او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورنی، چې دا د دینه مهمو ارزښتونو کرنځ حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو، په آسیا لوی وچه کې مالداری شې په خپل د آسیا په لوی وچه کې، خصوصا په منځني او لویدیځ برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کیږي. اس په ځنګړي ډول سره ترکمنی کلی اسونه په منځني آسیا کې روزل کیږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري، چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنان درنو ګلالیز زده کوونکو، قانون او صنایع چې زموږ د ګران هیواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ تاسو لوستلی و په تیرو لوستونو کې. اوس هم موږ تاسو نن ورځ د قانون او صنایعو په هکله د آسیا لوی وچې په باره کې معلومات ترلاسه کوو، چې په آسیا لوی وچې کې قانون او صنایع په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. ورو ګلالیز زده کوونکو، د کرنې سربیره د آسیا د لوی وچې اقتصادي عادیات له بل برخه چې د ترزمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایست نا جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډیر وروسته ګټه ورڅخه اخیستل سو. په دې لوی وچې کې درنو زده کوونکو، استعماری سیالي د قانونو پر ایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوې دي، او د آسیا لوی وچې د قانونو او ځمکې لاندې منابع خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډیر غني ده او په پراخه اندازه سره دی فکر کې پیدا کیږي. د سویل لیدیس په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې، درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویت، متحده عربی امارات او د نړۍ د نیپټو او غازونو ډیر مهم کاني زیرمې لري، چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیپټو غازونو کومې سرچینې دي، د تولیدات صادروي. د ډبرو سکرو په رایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیس کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزوری دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حق ولولو، چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دی جوړې کړي دي، چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو زده کوونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه یې کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی، او دغه کاب نیول لاری څخه هم دوی دغه کبان یو ول هیواد لیږي، او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې ترڅنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه شدي ډیر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی ځکه کوم وخت دی کې درنه د پرتاس پرې باندې پوسی او سری چې د آسیا د لوی وچی بشري جغرافیا ستوایي، او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیا په حق لا او قانون او سنایو په حق له معلومات تر لاسه کړی وي، او یو څه پوسی او سری. اوس هم د لوس راتلون کې برخې تر ازو پرې برخې ستاسو د ټولو درنو ځکه د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوښ ځکه کوم کې به دروست ولون ته جواب وایس، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به جواب ورته لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو، تاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایئ. نور نو درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه زده کړئ او سیریا په یو څه په هوسی اوسئ. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله احترامات مې قبول کړئ. که درمنو ګللی سکون کو زبر شنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرح خلاص مې ما د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخرین لوسته. هیله د چې تاسو ټول که درمنو ګللی سکون کو برات روغ چورو صحت مند او سریف د صحت جامې کوم پتن می درنو زکون کو د چې ملوسته سو د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخرین لوسته. نو هیله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په پرا د کیک ټاول سره د کړی او سری او نن ورځې لوسته پر امدګي او چمتووالي سره راغلی و سری. درنو زکون کو د تل په سری زربه هم یاد ونکم مکل دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوس پیل کړئ. تاسو ټول خوښ ځکه کونکي باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړئ. ولالي ځکه کونکي زموږ تاسو د نن ورځې د لوسم لوس موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هیږي. کتاب صفحه 59 مې پیل بهتر یو سلو سلری مسپې پرې. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت له لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق له سپوهېږي، دوم جنوبي امریکا. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادي زده کوونکي د لوست په پیل سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلادي زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو، کچیر ساج څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافي څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافي ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافي د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي، چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافي وایو. چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، شهرونو او سیمو مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ کومې اړیکې شته، د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافي ویل کیږي، چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدیت توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي، یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافي کې شامل دي، چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافي له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالې ځکونکو، د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده، هغه په خپل د شمالي امریکا لارې ده، چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو، چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېرې ګڼې کرښې لري، چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي په ټوله ښار کې کرښې شوي دي او د قانون د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري، چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نشلولي دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو ډول سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو ډول سره نشلول سوي دي، چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي، چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو، په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته، چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډر لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو، د لوس پراتلونکو برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو، چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سر سرته رسول کیږي. د اوبو محصولات جدید درنو زده کوونکو، د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت، چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې، د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي، چې تر څو بندرونو او سوداګرۍ ګریزی بیړی چلونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی دا چې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجود دی، یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دی، دا په خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چلونی په صنعت کې پرمختګ راوړي، او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي، او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي، او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي، او هم چنان دي کولای شي چې بیړی پکې وچړي، د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یوه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته، او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي. ټول دې چې ښکوالی سي د دولارو مخې څخه سره سوالای سي. د دې ترڅنګ که درمو نو غوړلې ځکه کوونکو، بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې
دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرو واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره د کولی سي د نړۍ هر کوج ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګه په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره د خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي کچې د خپل سوداګریزي چارې سره سي وي همې د الوتکې لاري څخه یعنی د حواله لاري څخه د کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د وی سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات لشتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو بل برخه یا هم څلرمه برخه چې د څلرمه لارې چې د ترانسپورټي مسؤلیتي لارې پکې موجود دي دغه ترانسپورټي لارې چې د پایپ لاین په واسطه سره هم د کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه لوي ومنځکې څخه وبلي منځکې ته ورش کړی چې د دې وسیلې چې د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه سره ګټه اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چې نه دي تر څنګ د نیپټو پر رایستل کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تذکراس او نیویارک د غاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوشت او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانی لګیدل دي او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او غاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل هیله لرم چې تاسو پوسی او سیږي وس هم راتلونکو برخې ته راځو د لوست چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا او پیژنو یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرشي سرنګ دي او د خپل محصولاتي کرشي سرنګ یې هم د ترانسپورت لاري سډاول دي لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لوی وچ کې طبيعي عوامل او ارتباطي لارو خند راګرځېدل دي چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ دی وي خاصه د امازون پر خوا ځنګلونه لبلي خاصه به د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمیر غرونه دي زیات شمیر ځنګلونه دي ګډ وډي لارې دي نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو ستونزمن دي چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمیرل کیږي چې موږ تاسو لمرنې د ځمکني لاري محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سره ترسول کیږي په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده په دوغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کشکش شوی دي او هم چې نن د ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمه کشې شې دي هغه له جملو څخه مول او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمه کشې لولو چې د هغو له جملو څخه لمرنی مهمه کشه په جنوبي امریکا کې شې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم شي دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لار چې ده هغه په خپل د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواده پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او سلاره مې له خپل د بولیویا څخه د چیلی هیواته د اوسپنې کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینې سره نښلولي یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیه موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لاره هم درنو زکون خو د اوبو محصولات دی چې د اوبو محصولات هم یو له مهم محصولاتو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې جنوبی امریکا کې واد د اوبو د لارو لپلو څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي، زیات شمېر خندلرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافیه لري څخه په دغو لارو کې لشتمنو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي، هم شتمن جغرافیه موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي، یعنی په دغه وچه کې چې کوم سندونه موقعیت لري نو دغه سندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او د کولای شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. شمې سره موږ تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ش جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمیز د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نور هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړی ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو ډبل سره ارتباط کې کړی دی، یې هم یو ډبل سره نښلولی دی، نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتر دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري، او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو ځکون کو بل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبی امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کی په پراخوالی په زیات توګه سره دی، او حواله لري څخه سرتره سوال کیږي چې د مهمو په دیدو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ز د کون کو د لوستر دی دا هم پرې مو تاسو د جنوبی امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چنان د دې ترڅنګ مو تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله د چې تاسو ټول درنو ز کون کو یو ستر ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسه اوس هم د لوستراتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د چې تاسو ټول کډرمنځ د کون کې به په کتابچو کې سوالونه نزان سر نوٹ کوي، او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکون کو محصولاتي جغرافیه تعریف کړي، یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زمرستا سم مطلب څه دی. دویم سوال درنو ځکون کو د شمالي امریکا کوم لوی سندونه د بیړی چلولو وړ دي، یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو ځکون کو زمرستا سو د نن رزیلوس، او هم چنان د دې ترڅنګ زمرستا سو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه مترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. ښه وخت ته غواړم د لافمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرع خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن ول سم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر من او کلی ز کون کی براترو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چم ګم پتنوي درنو ز کون کو د چې مرسته سو د نن رزی لوست ول سم لوست نو نن رز بز مرسته سو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنه لوست او سری. هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کی د لوست پیل وشو خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. خوږه وګللی د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې ترڅنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به مرو تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هله ده چې تاسو ټول کتر منه وګللی د کون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه وګللی د کون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې چې زستاسو لوست پیل کم درنو د کون کو
تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او هم چنان د ترڅنګ د انتارکټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم مو په زیاته کچه سره اوریدل دي، نن ورځ به فقط په حقله معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتري کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشا وکړه د زده کوونکو، نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسي پورې مربوط دي، او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1600 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې ده په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو، د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنا نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړی دي. او د جنوب ټاپو ډیر واسعات یې پکښې کې رامنځته کړی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوارو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دي، بلکې د کوک افنا هم دغه دوارو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دي درنو زده کوونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دي، چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غځېدلې دي، چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک په خپله په 3200 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3200 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګلالیز د کونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډیر زیات وسعت یې هم لوی والی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کیږي، هم په دې هیواد کې نه لیدل کیږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي، او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنو وګړو، د کونکو نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري هغه لاندې دي او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه استرکیجی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب هوا چې د په خپل مرتبه ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دي. خوشا ګلالیز د کونکو، هم چنان موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلینډ په خپل د 200 زره کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یا فرخوالی چې دی لویوالی چې دی د 200 زره کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رونو زکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلودې. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 15 تنو ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته ورسیږي، نو دلته 15 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې 80 خلک شدي اروپایي اصل دي یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان کې ودونه څخه نیوزرلند ته کډوال او مهاجرت شوی دی او په نیوزرلند کې ژوند کړی دی. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغوی بیا 3 میلیون شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلند مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په حق لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمیرل کیږي له 300 زرو څخه زیات نفوس پکښ کې موجود دی. نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دوی د ژوند بڼه چې ده په ډیره سنبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلې ته برابر ده چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم اوربشي جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي چې دا شی حاصلخیز ځمکې هم لري چې د دې هیواد د مناسب آب و هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چې نن دی خپل ورځنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پرکې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ استاد په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د سروي روزنه د ځنګړې توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بله برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کیږي او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګوی او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه ګټه اخیستل کیږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوم کو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات په لوستل هله د چي اوسه پوسي وي اس او سم زده کړی اوس هم د لوستلن کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انټارټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انټارټیکا یا هم جنوبي قطب کوم لوی وچه ده. خو ځکه لیز د کوم کو انټارټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخه د جنوبي کوتوب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلې و چې موږ ویل زمکه په دوه برابر برخه باندې وشه سوي چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب کوتوب ویل او بل ته شمالي کوتوب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب کوتوب د دایره په جنوب کې موقعیت لري په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دی چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر له هم جوړ توایو او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه دا چاپیره سوي دی یا هم پوشه سوي. هغه او بوچی د انټارټیکا په چاپیره کې هم په شاوخه کې موجود دي. ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انټارټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورمه لویه وچی په نامه سره نومول ده چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخه کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کونکو دغه لوی وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزوی وچو له جملو څخه ده چې د کنګل لوی ټوټو محاصره کړی ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انټارټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي چې انټارټیکا د اوسیدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېد، له هغه څخه وروسته وکولی شوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې صحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویله چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخې او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا درنو زده کوونکو په د هغه څخه وروسته د انټارکټیکا په حق له د 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارکټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنک اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هات و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکو ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپل د نننیو ورځو په مسافرات له تیرېدو څخه وروسته د دسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپاند بیرغ هلته په یادګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 18 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بل اخره دوی وکټل. نو خو ژو ګل لیز کوم کوم را تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمیر کی چې ژمی کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیاته درجه تر سیږي چې هیڅ بوټي په دې لوی وچه کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمیر کیږي. نو خو ځکه کوم کو هله دا چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سې جو پدې بو سی وی اس چې انټارکټیکا څنګه لوچو لږ بل څه خشمه کیږي. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه ځکون کې به دا کورنۍ دند په خپل کتابچو کې جواب وي. لمړنی سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق خپل معلومات از د معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور ندرنو کول لې ځکون کوز مرسته ستاسو د برازیلوس په همدې ځای باندې پېټر سيږي هله د یو سمز د کړو او سيږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې رم دلا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا احترامات مقبول کی قدر منو غل علی سکون کو هلا من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتنوي زبرشن خان خور یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د لسم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوسته هلا د چیرې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سړي او نو وی لوسته د پرامه دګي سره راغلی وو سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو وی لوست پیل کړ تاسو ټول درنه سکون کی باید له خپل ځانو سره خپل کتابچا او قلم ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرنور سره نوٹ کړئ او لپاره لکه کوم مشکل څخه د نن ورځې لوس په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوس موضوع په لوس کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په اکلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته او چاو دقت په هله یم هله ده چې تاسو ټول درنه زكون کې د لوس په پر راسره ملته وکړی او لسه ذکرین ولله یز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق له ده د چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سړي یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سړي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سړي نن مرز به موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درو درنو زده کوونکو د ژوند چاپریال د بیولوژیکی فزیکی او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې دا د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسیږي ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده لکه کړتیا او ناپاکو څخه د ژوند چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې د کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه وو سیږو په دې ټول کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کیږي یو یې حیاتي یا هم ژوندۍ عناصر دي درنو ځکونکو او دوهم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندۍ عناصر عبارت له چی څخه دي انسانانو ژوو بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې کې جملو کې راځي او هم شنه دي ترڅنګ دویمه چې دي ناژوندۍ شاندی چې موږ او تاسو په چاپریال کې موجود دي ناژوندۍ شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي هغه له جملو څخه یو په خپل او به دي تیجه ده خاور ده هوا ده چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کی د اجزا او بیل بیل برخی ترمنځ طبیعي انډوال موجود دی یا هم تفاوت پکې کیسته کچیر موږ او تاسو دغه انډوال ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړه اغیزې وکړي او موږ او تاسو ولسترو سنځو مشکلات سره مخامخ شو. ګلالیز د کونکو طبیعي چاپریال زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې هغه سندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی نو دغه ځینې برخې چې د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کیشر یا هم په د کیشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندۍ موجودات یې منرالونه هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې موږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویل سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدل چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پر کولو لپاره لمنۍ دی وچی او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بيولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانې په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی د پاره بیل بیل د ژوند امکانات پیدا کړی به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی به د خوراکي توکو د فاره مختلف سنگ ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه شیرا سمسور چاپریال لرونکو جهیلونه سمندرونه سمندرګي ورته جوړ کړی و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولای شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. چې ورسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدنیتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دې په دې او په هیتل چې دې څنګه کولای شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې باید پاک وساتل سي. پاک او ستر ساتل زموږ تاسو فریضه ده. درناو قدر منو ځکونکو خپلې وکي تر دې دم پر تاسو د شپریال باندې معلومات لاس تر وړو اوسې چې اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو. دا چې موږ تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو په تیر لوستنه کې هم موږ تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل بستر خو دلته لن ډول د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو. ځنګلونو په خپل درناو ځکونکو د ژوند یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې تر اهمیت لري. خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي الوتونکي ژوي چې دي په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لری چې طبيعي ځنګلونه وده د طبيعي یو نعمت دي چې الله جل جلاله موږ تاسو ته په برخه کړی دي. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شیراز کول کې ستر اهمیت لري. او د دې ترڅنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال شکل دي او شیراز کړی دي او زموږ تاسو د زیات شمیر ناروغي مخنیوي کړی دي. ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کوم چې کله چې ډوډۍ او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربون ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلې سو چې د ځمکې د کورې په شکلا روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوي د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپل ورځنی اړتیاوي پوره کوي بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې د الماری په جوړولو کې د کورونو په جوړولو کې د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ تاسو وجبه ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوي وکړو. درنو ځکونکو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دی ستنی پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنی ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان دي ترڅنګ لکه د نارنج او د سنور پاڼې چې دي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو داس ویل سو چې د دې ترڅنګ دریمه برخه چې د هغه په خپل هغه ځنګلون دي کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي ځنګ ونی پکښې موجود وي او هم چې نن د دې ترڅنګ پلن پاڼې لرونکي ونی پکښې موجود وي. نو دغه دواړه ډوله درخت چې پکښې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقم استوایی ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري چې دا ټول زموږ او تاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په تاسو د دند لرو تر څو موږ او تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاس ته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې موږ او تاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ تاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ تاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شپېدو د مخنیوي کوي. د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې مو کې کرو کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي د زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا را ته سمسور او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنی ځنګلونه نه یوازې چې مرستاسو چاپریال سم سر کی بلکې د دې تر څنګ دغه څنګهونه دي چې مرستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چنان مرستاسو د ورځنی ژوند اړتیاو پر درغون کې سل پیسه د همکاري کوي. نو موږ ویلې سو چې د سرزاینو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرزاینه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرزای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر پروزونو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچيري زنګلونه موجود ونه اوسي نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو. ځکه زنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکو هیواد کې ژوند وکړو. نو هله د چې تاسو ټول کډر منځ ته کوون کې د زنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پویډلی او سیږي او د هغه د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنه ځکه کو وس هم راځو د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ته تاسو ټول کډر منځ کوون کې به دا پښتنې په خپل کتابچو کې لزام سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پښتنې تکراروم، لمړنۍ سوال د ځنګلونو نقش مش په ژوند کې څه شدي، دویم سوال آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي، دریم سوال د ځنګلونو مهمه ګټې مش په ژوند کې څه شدي. نور نو درنه کډر منځ کوون کو زمرا تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. هله د چې یو سم ذکر وو سړي او پیسې پوسی وسری تربل داسې درس پرې چې زستا سو پدرانه حضور کې حاضرې ژوند لا پمان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00040 2 و 3 و 1 و 3 و